tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه د ټلیفون په کرښه ده. له هغه څخه به په افغانستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات واورو. ښاغلی اوریاخیل په پیل کې مهرباني وکړئ او له اوریدونکو سره په افغانستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړئ.
سلامونه ښاغلی مونی صاحب تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. هغه موضوعات چې ما د دې اونۍ لپاره غوره کړي، هغه یو هم د یونما د طالبانو لوري په غزنی ولایت کې پر دوو کسانو د قصاص حکم سره مخالفت کو درلود. دویم موضوع هم د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال وایي افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړي. د کار د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغان ښځو پر اړوندو مسایلو غونډه کوي. او وروستۍ موضوع هم د طالبانو حکومت د ریلار ادارې د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره د ترانس افغان پروژې د سروې په موافقه کړې.
اوریاخیل صاحب تاسو ویل چې یونما د طالبانو لوري په غزنی ولایت کې پر دوو کسانو د قصاص حکم سره مخالفت ښودلی دی. که په دې اړه معلومات شریک کړی چې د قصاص حکم په چا عملي شوی او یونما ولې ورسره مخالفت ښودلی دی؟
خغلی مونیب صاحب، اول به د یونما غبرګون تر سو یونما په خپل اکسپانه په اړه لیکلي چې ملتونه د سخت سزا مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه بولي. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یې یونما طالبانو غوښتنه وکړه چې د اعدام سزا همداسي ودروي او له دې سره د دې سد ختمولو پر لور ګام اخلي. د طالبانو حکومت د فبروري په 28مه غزنی ولایت کې پر دوو کسانو د قصاص حکم پلی کړ. طالبانو د قصاص دغه حکم د غزنی ولایت د مرکز علي بابا کلی د فوټبال په لوبغالي کې چې د خپل یو شمېر چارواکو او ګڼ شمېر عامو خلکو په حضور کې پلی کړ. د طالبانو د ستره محکمې د معلوماتو له مخې دغه دوو کسانو کلونه وړاندې جلا جلا پیښو کې مقتولان په جراح الو یا چقوګان وهلي او وژلي وو. د طالبانو ستره محکمې وویل دغه کسانو د قصاص حکمونه د طالبانو د تریبونو محاکمو لخوا په جلا ډول تفصیلي صادر او تایید شوي ول. او د دې مشرتابه ملا حیدت الله هم احتیاط او فوق العاده تنظیم وروسته تایید کړي ول. د یادونه ده چې د طالبانو د عبدالرحمن واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم مورد ترسره شو.
اوریاخیل صاحب، تاسو په مهمو پیښو کې دې خبرې ته هم اشاره درلوده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. که مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات شریک کړئ چې ښاغلی ستانکزي دغه وینا چیرته کړې ده.
خغلی مونیب صاحب، شیر محمد دغه څرګندونې د فبروري په 28مه کابل کې د یوې دني مدرسې فراغت غونډې ته په وینا کې وکړې. د طالبانو دغه لوړ پوړو چارواکي وویل هیڅ هیواد تا مخ نه شي کولای او یوازینۍ لاره او دروازه چې د ترقۍ لپاره د هغه کې د آخرت ده او که دنیا هغه هلم دی. نوموړي یو ځل بیا وویل دروازې خلاص شي ټول خوځو او نارینه فرضي. خغلی ستانکزي د نوراندې هم ویلي ول هیڅ څوک د دلیل نه لري چې وایي د خوځو تعلیم فرض نه دی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دغه دلیل لوري له شګم پورته عام تر پانتونه د جنو پر وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړل شوی دی.
اوریا خیل صاحب، ډیر زیات مننه چې دغه معلومات مو شریک کړه. تاسو همدارس په پیل کې ویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغان خوځو پاړوندو مسایلو غونډه جوړوي. که په دې اړه هم جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
خغلی مونی صاحب، ځینو رسنیو د امریکا د باسترد په نغتول له قوله ویلي چې دا غونډه به د فبروري په 28مه جوړه شي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم ورته وینا وکړي. د باسترن پانتون د معلوماتو پر اساس په دې غونډه کې به په افغانستان کې د حیاتي پانګونې پر پروګرامونو د اقتصادي ودې پر موضوع د ښځو او نجونو لپاره د کارموندنې په باب تمرکز وشي. دغه په هنتون همدارز ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا دوا ځانګړي استاذي توماس ویست او رینا امیدی هم برخه واخلي. د یادونه ده چې د طالبانو پر افغانستان د بیا ځل واکمنۍ وروسته پر خوځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه ورباندې انتقادونه شوي دي.
ښاغلی اوریاخیل، ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات مو زموږ لاوریدونکو سره شریک کړه.
مننه له تاسو هم ښاغلی مننه.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یې پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.